تلای خبری رادیو آزادی به پایان رسید. ساعت 8 صبح شد. در یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری سه بفرمایید.
صدر فروغ تاسو استریم شویدی ازادی را رو قدر منو آوریدون کویی و بلا پختوخ پراوانه پیل شد. دخ پراوانه تر نو بجو دوام کوی. پترس که اوری چه پافانسان که دی امریکا دی بیارغوانی دی چارو سر مفتش شوایی چه دی مخدر موادو پر زد دی امریکا لوری لگول شوی پیسی دی پختنی والدی. د غراز اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا ورت کړ چې وايي په ورستو کې د افغانستان له خاورې څخه ور اوښتو طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. د خپرونې دوهم نیمایي کې هم د ښځو او کورني حقوق اونیز پروګرام درته خپرو، خو لومړی به نجیبه زمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. په افغانستان کې د امریکا سر مفتش اداره وایي په دغه هیواد کې د مخدره موادو پر ضد د امریکا له لوري لګول سوي پیسې د پښتني وردي. افغان حکومت د پاکستان چارواکو هغه اداره کړ چې وایي د افغانستان له لوري ور اوښتو طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر پوستې برید کړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې فلسطیني چارواکي وایي چې پرون د شجاعي د سیمې له ګڼې ګوڼې پر ډک بازار د اسرائیل په هوایي حمله کې تلر پینزل استنا وجرسول او یو سرو شپیته تنا نور جروبلسول. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د چارو سر مفتش وایي چې امریکا په تیرو له 2001 کال را په دی خوا په افغانستان کې څه باندې 1.4 میلیارد ډالر لګولې دي. د امریکا د بیارغونې د چارو د سر مفتش سیګر په تازه درې میاشتنی راپور کې د هغو برخو یادونه سوي چې د امریکا مرستو پکښې ښه نتیجه نه ده ورکړې. د اداره وایي چې د مخدره موادو پر ضد د امریکا له لورې لګول سوي پیسې د پښتني وړ دي. د اداره وایي چې د امریکا د مرستو لویه برخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزلو په وسلو مصرف سوي، خو په دې منځ کې نږدې 8 میلیارد ډالر د مخدره موادو پر ضد په مبارزه لګول سوي چې چنده نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه اداره کړی چې وایي په وروستیو کې د افغانستان له خاورې څخه ور اوښتو طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په افغانستان کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شاه جعفر پرون د دې لپاره احضار سوچ اسلام آباد د افغانستان لوري پر کوزدیر کې د پاکستاني پوځیانو پر پوستې د طالبانو د حمله په وړاندې اعتراض وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق ازادي رادیو ته په خبرو کې دغه اېدا بی اساس وبلله او وی ویل چې پاکستان په دې ډول اعمالو سره غواړي پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې د افغانستان پر ضد د ډیورنډ د کرښې له هغه غړي کوي.
از دید وزارت خارجه این فراخوانی ها
امره دی وی د بهرنیو چارو د وزارت له نظر د ډول بلنی تل د هغو سرغړونو د پټول لپاره سوي چې د ډیورنډ د کرښې له هغه غړي کیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې د کوزدیر په نشته کې د دوی امنیتي ځواکونو حمله کوونکې طالبان د پولي او لشتلر وطنۍ وژلي او نه نوریا ټپین کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوي څخه لمړنۍ څلور ورځنۍ مسابقه په 15 منډو وګټله. دا مسابقه د شنبه په ورځ پیل شوه او پرون افغان لوبغاړي وتوانېدل سیال ټیم ته ماتې ورکړي. د افغانستان ټیم په لومړۍ ورځ ښه لوبه ونه کړه. ټول ټیم یوازې د 115 منډو په بدل کې وسوځي. د زیمبابوي په خپل لومړی پانی یا اننګ کې 115 منډې جوړ کړې، خو افغان لوبغاړو په دوهم پانی کې 201 او بخشی درسه و یویشت منده جور کرده او زیمبابوی تا 202 منده هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیات منده کریم صادق او نجیب ترکی وکړه. صادق درونوی او نجیب ترکی 105 منده وکړه. د افغانستان ملي ټیم به بل څلور ورځنی مسابقه د زیمبابوی د ملي ټیم پر ځای د دغه هیواد له الف ټیم سره د اگست له 2 تر 15 پورې په پلازمینه حراری کې وکړي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. فلسطینی چارواکي وایي چې غزې ښار ته نږدې د شجاعي د سیمې له ګڼې ګوڼې پر ډک بازار د اسرائیل په هوایي حمله کې پرون لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او 116 نور ژوبل شول. بمباري وروسته له دې وسوه چې د اسرائیل پوځ د بشري مرستو د رسېدو په خاطر 4 ساعته اوربند اعلان کړ، خو اسرائیل په اسرائیلی پوځ ویل چې اوربند د هغو سیمو لپاره نه دی چې د دوی ځواکونه پکښې په عملیات بوخت دي. حماس د اسرائیل له لورې اعلان شوی اوربند غندلی او بې معنی بلل دي. اسرائیل څو ساعت وروسته له دې اوربند اعلان کړ چې په غزه کې د ملګرو ملتونو پر ښوونځي ګولۍ وشتي او لږت لږه شپاړس تنه یې وژل. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ادارې وویل د اسرائیلو د حملې په مهال په ښوونځي کې 3300 تنو پناه اخیستې وه. د جولای له اتمې څخه چې اسرائیل د فلسطینیانو د راکټي حملو د درولو لپاره په غزه کې عملیات پیل کړي، تر اوسه پورې 1300 فلسطینیان وژل شوي دي. په دې نښته کې شپږ پنځوس اسرائیل لیان هم وجل سوی دی. یوه امریکایی مخکش دیموکرات سناتور د اوکراین پوست د دفاعي مرستو ورکولو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې له دغه اقدام څخه ډډه کړې ده. د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر سناتور کارل لیوین پرون له یوې غونډې وروسته وویل چې دغه مرستې به پارونکې نه وي، خو په هغو کې به زرهي وسلې، مهمات او له ځمکې هوا ته توغندې شامل وي. اوباما د ورځې مخکې د اوکراین په مستد وسلو ورکولو خبره رد کړې وه او ویلې وه چې په اوس وخت کې مسأله دا نه ده چې اوکراین د بیلتون غوښتونکو په وړاندې د جګړې توان نه لري. سناتولیون د اوباما د ادارې دغه څرګندونې رد کړې او وی ویل چې د اوباما څرګندونې دته د قناعت وړ نه دي چې ویلې دي سوله ییز حل ته سترګې په لار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته هند ته ولاړ. دا به د میل میاشتې را په دې خوا چې نریندرا مودی د هند صدر اعظم غوره سوی دی. له نوموړي سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لومړنی کتنوي. ښاغلی کیری به د هند له هندي چارواکو سره د امریکا د ستراتیژیک دیالوګ په کلنۍ غونډه کې هم ګډون وکړي. دی به هند وهڅوي څو د نړیوالې سوداګرۍ اصلاحاتو له موافقې سره مخالفت بس کړي. هند د دې موافقې د منلو لپاره ځینې شرطونه لري. اروپایي اتحادیې تېره شپه د هغو کسانو تصدیو لیست خپور کړ چې د روسیې پر ضد په وروستیو بندیزونو کې په نشه سوی دي. په لیست کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین درې پخواني اشنایان، د روسیې ولسمشرۍ د دفتر لومړی مرستیال، د اوکراین د ختیځ او د کریمیا دوه بیلتون غوښتونکي چارواکي شامل دي. د الماس انتینی د الماز انتی دفاعي شرکت، دوبرلیت دولتي هوایي شرکت او د روسیې ملي سوداګري بانک په شمول د دغه هوایي د دغه هیواد تصدی هم د بندیزونو په لیست کې شامل دي. روسیه وایي چې د دغه هیواد پر مالی چارو، وسلو او انرژي د لویدیځوالو بې ساري بندیزونه به چې د اوکراین د کړکیچ په خاطر یې لګولي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې ته زیان واړوي. پر روسیه بندیزونه چې د چهارشنبې په ورځ څرګند سول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې له لورې له حکومتي ځواکونو سره د جنګیدونکو بیلتون غوښتونکو د ملاتړ د ادا پر سر د اروپایي اتحادیې او د متحده ایالاتونو تر ټولو سخت اقدامات دي چې تر اوسه یې پورې د مسکو پر ضد لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د اروپایي اتحادیې وروستي بندیزونه تر ټولو سخت او غیر مسؤلانه وبلل او وی ویل چې د دغو بندیزونو په نتیجه کې به په اروپا کې د انرژي بیې لوړ شي. پرون تر دې لږ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت امریکا ته خبرداری ورکړ د هیواد اصلي بایلونکي وبلل او د هغه د بندیزونو پالیسي ویجاړونکي او لنډ فکره وبلل. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته. که غواړئ ویلو لې پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د چارو سر مفتش په دې هیواد کې د مخدره موادو پر ضد امریکا لوري د لګول شو پیسو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله مند چې د ولسمشرۍ د رایو د بیا تفتیش پروسه چې د راتلونکي شنبې له ورځې پیلېږي ډېر ژر بشپړه شي.
پروسه به انشاءالله زر ختمه شي، ولې یادې سړی پیشبیني کولی نه شي، اما مطمئنه چې هغه پروسه چې مخکې د اختر نه روانه تر هغې به دا پروسه ډېره جدي او ګړندۍ وشي.
د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسمشرۍ د لانجې د پای ته رسېدو لپاره د ده په منځګړیتوب موافقه د افغانستان له اساسي قانون سره په تضاد کې نه ده او په دې هیواد کې پر پارلماني نظام ټینګار نه کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادارات کړ چې وایي په وروستیو کې د افغانستان له خاورې څخه ور اوښتو طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. د جنوبی وزیرستان لسیمه خوست کړه شوی کډوال د خوست اوسیدونکو او سیمه ایزو چارواکو لمرستو مننه کوي خو له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د ظاهر شاه د وخت امتیازات ورکړل شي.
د علاقت محمد ظاهر شاه د واخله د دغه قبایله دفتر هم وي او حقوق یې هم وي. نن امو یقین ده چې دفتر او پاندې وي حقوقو کې لغوه شوي دي.
هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مخبره وو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرام ښځه او کورني حقوق د تخبره وو. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش په خپل تازه راپور کې د مخدره موادو پر ضد د امریکا لوري د لګول شو پیسو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اداره وایي امریکا تر 100 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولي چې لویه برخه یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزلو او په وسلو مصرف شوي، خو په دې منځ کې نږدې 8 میلیارد ډالر د مخدره موادو پر ضد په مبارزې لګول شوي چې چندان نتیجه یې نه ده لرلې. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو خاص سر مفتش وایي امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره سباندې 104 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. په دې پیسو کې هغه نږدې 6 میلیارد ډالر نه دي شامل چې د 2015 کال تر پایه غوښتل شوی دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سر مفتش په تازه درې میاشتنی راپور کې نه یوازې پر اختصاص شویو او لګول شویو پیسو بحث شوی، بلکې د افغانستان په اړه پراخې نورې مسالې هم راغلي دي. په راپور کې ویل شوی چې امریکا په جرمني کې تر مارشال پلان په افغانستان کې زیاتې پیسې لګولې دي. راپور په افغانستان او جرمني کې د امریکا د مرستو د تفاوت یادونه هم کړې او ویل شوی چې په جرمني کې د پوځ او پولیسو په جوړولو، روزلو او په وسلو سمبالولو پیسې نه وی لګول شوی. د سیګار یا د امریکا د بیا رغونې د چارو د خاص سر مفتش د دفتر پر راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکا له 104 میلیارد او 100 میلیون ډالرو څخه 28 میلیارده پر افغان امنیتي ځواکونو لګول شوی دي. 1 میلیارد او 600 میلیون ډالر نور له مخدره موادو سره مبارزې ته ځانګړي شوی دي. سیګار د مخدره موادو پر ضد په مبارزې نږدې 8 میلیارد ډالر لګول شوی پیسې د پښتنې وړ بولي. سیګار وایي چې د مخدره موادو کاروبار د افغانستان مالی سکتور له خطر سره مخامخ کړی او د افغانستان د دولت مشروعیت زیانمن کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سر مفتش یا سیګار کارپوهانو اندېښنه ښکاره کړې چې د مخدره موادو پر ضد د امریکا هلو ځلو سره لدی چې ډېری ضروري او مهم دي لږ پرمختګ کړی او ممکن دا پرمختګ هم دوامدار نه وي. په راپور کې یادونه شوې چې تیر کال د افغانستان د کورنی ناخالص تولید وده ورو و او د افغانستان د تعلیمي برخې په اړه د افغانستان د حکومت له لوري د وړاندې شویو معلوماتو پر دقت ډېر باور نه لري. راپور همداراز په افغانستان کې د عمر د زیاتېدو په اړه پر ورکړای شویو راپورونو شک ښکاره کړی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هله مند چې د ولسمشری د رایو د بیا تفتیش پروسه چې د راتلونکي شنبې ورځې پیلېږي ډېر ژر بشپړ شي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رایو د بیا تفتیش په اړه پر طرزالعمل دوه ورځې خبرې وشوې او پرون په دې اړه ځینې پریکړې وشوې. له ښاغلي هوتکی سره د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې ده چې د دغه طرزالعمل په اړه څه ډول پریکړې وشوې. ښاغلي هوتکی په ځواب کې وویل
اولا خو موږ ته مهمه خبره دا وه چې هغه طرزالعمل چې د شمارش یا د باطلې دو د پاره باید ترتیب شوی وای او د کمیسیون لخوا نه تصویب شوی وای. دغه مهمه نقطه وه چې دوه ورځې یعنې پرون او نن د کمیسیون رهبري پر دې باندې بحثونه وکړل او نن یې تصویب کړله او پس له دې نه موږ دوه ورځې د ټریننګ پروګرام لرو خپلو کارمندانو ته او د دواړو محترمو کاندیدانو ناظرینو ته به هم په دغه ټریننګ کې حصه ورکوو. دوه ورځې به دغه پروسه دوام کوي وای انشاءالله. شنبه ته به موږ خپل پروګرام د سره شروع کړو.
کمیسون تیر ورځو کې هم د ټریننګ یو دوره درلودله د خپل کارکونکو لپاره. دا نوې ټریننګ په کوم معیار دی؟
دا هغه طرز العمل چې د باطلې زو لپاره د کمیسون لخوا تصویب شوی ده، د هغه طرز العمل په چوکاټ کې ورکول کیږي چې په کوم حالت کې رای تفتیش کیږي، سرکم تفتیش کیږي او په کوم حالت کې رای باطلېږي.
دا طرز العمل او تکي صاحب اتمن د یونما طرز العمل هغه طرز العمل دی کتا سو بیل یو نوې طرز العمل جوړ
کړ؟ نه نه، دا پیشنهادات دی یونما لخوانه کمیشن ته ورکړ شوی دی او په دې کې د دوړو محترمو کاندیدانو تخنیکی ټیمونو خپل نظریات یونما دفتر ته ورکړي وو. طبي د سې دی یونما وړاندیزونه او جمع هغه موارد چې خپل د انتخاباتو د کمیشن ترلودل هغه یو ځای شوی دی او دغه نه یو طرز العمل.
او ته کیسه په خاډ انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی چې د رایو د تفتیش پروسه به درې ونی دوام وکړي. نو د نظریاتو او څو ځله د رایو د تفتیش پروسه ځند ته پکتو، دا پروسه به څومره وزندیږي؟
خبر دا ده چې دا یو ډیره لویه پروسه ده، د دې لپاره قوي عملیاتي پروګرام ته ضرورت ده چې کمیسون په ټولو اړخونو کې خپل آمادګي لري. دوهمه نقطه دا ده چې کوم اندازه بین المللي ناظرین کولای شي د موږ د پروسې څخه په مکمل شکل باندې نظارت وکړي. یعنې د دوی کمواله هم باید د دې کې کار لږ زره وزن دیږي. او هغې تر څنګه د دواړو انتخاباتي ټیمونو ناظرین چې موږ سبا او بل سبا دوی دپاره یو د ټریننګ پروګرام لرو، دا هم چې دغه طرز العمل دوی سره شریکېږي، دوی به په ټولو مواردو کې ځانونه پوهیږي. زه فکر کوم چې پروسه به انشاءالله زر ختمه شي، ولې میاد سړی پیش بینی کولای نشي، اما مطمئنه سه هغه پروسه مخکې د خطر نه روانه تر هغه به دا پروسه ډیر جدي او ګړندې وي.
د انتخاباتي ټیمونو پاک لکه وای په خاطر سو سل د تفتیش ټیمونو اټکل کړو، دا ټیمونه ډیر شوي دي کنه د د نوي ټریننګ په دوره کې څومره کسان تاسو
ورځي؟ موږ د ډیر ورو پرابطه باندې هیڅ مشکل نه لرو. موږ خپل هغه تخنیکی کارمندان د ولایت څخه هم راغو. دلته مهمه نقطه دا ده چې په هر ټیم کې باید یو بین المللي ناظر وجود ولري. کدی بین المللي ناظرینو کمښت نه وسی، موږ دا ټیمونه نور هم پسې زیاتوو، یعنې د سلونه هم حتی تر دونین شو ټیمو پورې هم موږ د ظرفیت لرونکي ټیمونه اضافه کړو. ولې مهمه دا ده چې بین المللي ناظرینو شتون دلته په دغه پروسه کې یو مهمه نقطه ده چې دوی وشي کړلی چې موږ د پروسې قانونه عیار.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پرونی پریکړې د مخه د اصلاحاتو هم پالنې ټیم چارواکو د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه هر اړخیزه څېړنې غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې د رایو د بیا تفتیش پروسه به که چیرې دوام وکړي او د دوی غوښتنې پکې نه وي منل شوي، د منلو ورته د منلو وړ نه وي. په عین وخت کې د تحول او تداوم ټیم چارواکو ویلي وو چې د رایو د تفتیش درېدلی حالت نور د ملت په ګټه نه دی او دوی هیله مند چې د وضع شوو طرز العملونو په رڼا کې دغه بهیر بیرته ژر پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو لکه څنګه چې مخکې مو وویل پرون پریکړه وکړه چې دغه بهیر به د راتلونکي شنبې له ورځې له سره پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي هغه موافقه چې د ده په منځګړیتوب د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجې د پای ته رسېدو لپاره د دواړو کاندیدانو ترمنځ رامنځته شوې د دې هیواد له اساسي قانون سره په تضاد کې نه ده او نه هم په دې هیواد کې د پارلماني نظام پر غوښتنې ټینګار کوي. جان کیری د افغانستان د ورستو جنجالي انتخاباتو او د دوړو کاندانو ترمنز د منځګړیتوب د په منځګړیتوب د شوی موافقې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مهم ټکی اجمل انت وړاندې کوي.
جان کیری د افغانستان په اړه په خپل لیکنه کې ویلي افغانانو خژوند درسیتو لپاره د دیموکراسۍ لار غوړه کړې او نوموړي د اپریل او جون په میاشتو کې په دوو انتخاباتو کې د افغانانو هر رایا په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د تایید یو مهر بللې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتو د خپل تاریخ څخه ستکه کړی چې د ډیموکراسۍ لوري ته غزیدل لاره د خندونو ډکه ده او دغه واټن په یوش په نه ختمیږي. د نوموړي په وینا ډیموکراسۍ د ته اړتیا لري چې معتبر بنسټونه رامنځته شي، پر ځانځانیو بریا ترلاسه شي، د باور فضا رامنځته شي او د روښانه راتلونکي لپاره یو ځای کار وشي. مقاله زیاتوي نن افغانستان او د ولسمشرۍ د څوکۍ دوه کاندیدان په دې لار کې لدی خندونو څخه د یو سره مخامخ شوي. دا پریکړې یو فرصت د خندونو پر وړاندې د هغوی د غلبي ورتیا او د یو بل سره د هغوی همکاري او مرسته د میلیونونو افغانانو رایو ته د درناوي لپاره د افغانستان او د نړیوال ټولنې سره د دې هیواد د اړیکو راتلونکي ټاکي. جان کیری وایي د امریکا متحده ایالات ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د انتخاباتو څخه وروسته بهیر کې د دې لپاره خکیل شول چې د ټاکنیزو بنسټونو سره په رای ورکونې کې د باور د یادې لپاره مرسته وکړي. نوموړي ویلي متخصصین ماته وایي چې په کابل کې د رایو د تفتیش بهیر د ټاکنو تر ټولو ستر او پیچلی تفتیش دی چې تر اوسه یې په غاړه اخیستی. دا بهیر به چې ستونزمن او ورو پر مخ روان دی د جان کیری په وینا د اختر د ورځو وروسته به ګړندی شي. جان کیری وایي د انتخاباتي کړکیچ د ختمولو لپاره په پریکړه کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله دواړو داسې سیاسي پوهه وښوده چې باوري نه کېده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس د دواړو کاندیدانو په وړاندې ننګونه د یادې هوکړې په عمل کې پلي کول او د دې ټکي په پام کې نیولو پرته چې څوک به ګټونکی وي په نوي حکومت کې د پیاوړي کاري اړیکو درلودل دي. نوموړی لیکي د سیاست وخت پای ته رسېدلی او اوس د همکارۍ او مرستې وخت راغلی دی. دی وایي خای وخت له لاسه ورنکړل شي. زه دواړه ټیمونه هڅوم چې د یو بل سره په ملګرتیا کې ان په داسې حال کې چې د رایو تفتیش دوام لري په هغو مهمو موضوعګانو کار وکړي چې هیواد ورسره مخ دی. په مقاله کې وړاندې راغلي بهرنیان د دې واک نه لري چې د سیاسي جوړجاړي محتویات چې دوی څو ورځې مخکې ومنل روښانه کړي. جان کیری وایي زه هماغه ورځ په هغه خونه کې وم چیرې چې دا پریکړه وشوه او کولی شم ووایم په یوه پاڼه سند کې کوم مسایل نه و شامل. جان کیری هغه موضوعات چې په دې سند کې نه دي شامل داسې بیل کړي. دی وایي دا سند اساسي قانون تر پښو لاندې نه کوي. دا سند د افغانستان د بنسټونو او د دولت د رئیس په توګه د ولسمشر درناوی کوي او دا سند پارلماني سیستم نه رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل دې مقاله کې وړاندې وایي دا سند د اجرایوي رئیس نوې بست منستر اوړي چې ولسمشر ته به ځواب وایي تر څو هغه وخت چې ولسمشر لویه جرګه وبالي د دې په اړه پریکړه وکړي چې دایمي بدلون د هیواد په ګټه دی او کنه.
جان کیری چې د انتخاباتو د لانجې د پاتې رسیدلو لپاره څو اونۍ مخکې کابل ته تللی و پرون هند ته ورسېد. دا چې نوموړی بل نوي دلی څخه په کتنه کې له چارواکو سره پر کومو مسلو خبرې وکړي په دې اړه به څو شېبې وروسته واورئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ورسته ادارات کچوي دوه ورځې مخکې د افغانستان له خاورې څخه اوختو طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر پوسټو بریټ کړی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل پاکستان په دې ډول اعمالو سره غواړي پر هغو سره غړونو پر دوا چوي چې د افغانستان پر ضد د ډیورند کرښې له هغې غاړې کوي. تفصیل د یوسف خان زدران پر رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان دا ادعا ردوي او وایي چې افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم ګاونډي هیواد برید وشي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا وایي مونږ افغان دولت د پاکستان دا ادعا بشپړ رد کړي او ورته مو ویلې چې د افغان حکومت پالیسي داسې ده چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې په ګاونډي هیواد حمله وکړي. او د بهرنیو چارو وزارت له نظره دا ډول غوښتنې همیشه په هغو تخطیو پرده اچول دي چې په دوامدار ډول د ډیورنډ د هغې غاړې په افغانستان کېږي. پاکستان ادعا کړې چې دا ویا په شاوخوا کې وسلوالو کسانو د افغانستان له خاورې د دې هیواد سره په پرته دیر سیمه کې په پاکستانی فوجانو حمله کړې او له جنگ وروسته بیرته افغانستان ته اوښتي دي. پاکستانی فوجانو ویلي چې په دې پیښه کې د برید کوونکو شپږ کسان وژل شوي خو دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دې حملو په تړاو د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شاجد افیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د پاکستان د حکومت رسمي اعتراض پاڼه یې ورته سپارلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم ویلي چې دوی د افغانستان د سفارت له چارواکو غوښتي چې د وسلوالو کسانو په اړه د جدي اقداماتو په اړه د اسلام آباد غوښتنه د افغانستان حکومت ته ورسوي. له دې وړاندې هم څو ځله پاکستان ادعا کړې چې هیواد ته وسلوال کسان د افغانستان له خاورې ور اوړي او په پوځي پوستو یې حمله کوي. په ورته وخت کې پاکستان څو ځله د افغانستان څخه غوښتي چې د هغو پاکستانی طالبانو په اړه عملیات وکړي چې په افغانستان کې میشتي، خو افغان چارواکو د پاکستان د ادعاوې یوازې تورونه بللې دي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي ولایتونو لسګونه راکټونه وارول شوي دي چې د مالی زیانونو برسیره په لسګونو ملکي تلفات هم لري.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې لسیمې په لسګونو زره کډوال د افغانستان جنوبي ولایتونو په تیره بیا پکتیا او خوست هم کډه شوي دي. پرون په خوست کې د جنوبي وزیرستان د سیمې یو شمیر کډوالو یو غونډه جوړه کړې وه. د خوست د اوسیدونکو او سیمې د چارواکو له مرستو مننه وکړه، خو له حکومت یې هم غوښتنه وکړه چې دوی ته د ظاهرشاه د وخت امتیازات ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر پورکې.
وزیرستانی مشتان چې د خوز د ملمستون په ودانې کې راغون شیول د اختر دریم ورځې د خوز د چارواکو او ځای مشران سره یو ځای ون منځله او د وی غونډې د لارې د پخوانی حقوقو او امتیازاتو د غوښتنې سربیره خپلشته ستونزې او غوښتنې هم ځای چارواکو سره شریکې کړي. د حاجی مزادین وزیر په نوم یو تن مشر وویل
د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واخلې د دغه قبایلې دفتر هوی او حقوق یې هم نن امو یقین دار چې دفتر په اړه دی حقوقو کې لغوه شوی دی یا مکمل ختم شوی دی. امو دا عرض دی د محترم ولی صاحب نه چې په خپل ځای هم او د بالا او سرونو سره دا خبره ډیسکس کو چې موږ په اړه دی په خپل قبایله دفتر او خپل حقوق ورسوي.
مولوی سمیع الله وزیر د وزیرستاني کډوالو یو شمیر مهم ستونزې داسې پډاګه کړی.
غوړې دي چې ترتیب دا ورپسیر شي دویما مرتبه چې دا دی د فاروق د څوک ترتیب تیر شي او د فاروق د څوک سره د علاج د دوی ترتیب دا سره وسته شي او دریم مرتبه چې د کپڑے د پرشخانه د دې ترتیب دا ورپسیر شي.
قومی مشر حاجی محمد امیر وویل د خوست عوام ورسره په ټولو برخو کې زیاتې مرستې وکړي چې دوی قدر کوي، خو پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې افغان حکومت سره همکاري وکړي تر څو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د وزیرستانیو کډوال ستونزې هواري کړي.
غریب خان دمی سره ډېر شدای ګوره کا کې ټیر ته خالی کړې ځکه پټی کې لیارې روکړې پوره پټی کې مولی راته میسته څا مولی نه راسلې څا خرڅ کړو څا سره پټی دی جوړی روکړ خو بینول اقوامی دنیا ته دا دمی را پیل لای چې دغه مغاده پر الله د حکومت اسلامی افغانستان لوستا په خو چې دای د خلک سره پښاته د سره غاو.
مولوی خان دراز دا وړ هم په خپل خبرو کې وزیرستاني او ماشومان او تنکی ظلمیانو ته د زده کړو د پاره دی ویلې د پرانستلو غوښتنه وکړه.
په تلازرا کړي چې رغولې دي د پښتونخوا چې رغولې دي اې دې وړه بچیون دي اې دې بچیون چې د عمر زیان شي میش ته جناب ولی صاحب نه دا مطالبه کی چې د مهاجرینو په نوم ده د خیس ولایت کې دیوه لسې د تعمیرولو پروګرام سیټینګ وشو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې کډوال ته ډاډ ورکړ چې افغان ولسمشر او د افغان حکومت کابینه همدارنګه ټول افغاني ولس د دوی په درد او کړاو کې شریک دي او دوی سره همدردی او خواخوږي لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته هند ته لاړ چې له هندي چارواکو سره د امریکا د استراتیژیک ډیالوګ په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا چې جان کیری به له هندي چارواکو سره په دې کتنه کې پر نورو کومو مسلو خبرې وکړي، تفصیل د اسمت سروان پر پورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له هند په کلکه وغوښتل چې له نړیوالو سوداګری اصلاحاتو سره له مخالفت لاس واخلي او له پرمختللې اقتصادي ازادۍ سره خپل ژمنه ثابت کړي. ښاغلی کیری پرون هند ته په رسمي سفر ورسید، خو دا خبرې په یوه لیکنه کې کړي چې د متحدو ایالاتونو د سوداګری له وزیر پینی پریس کر سره په ګډه لیکلي او هند ته د دې تر رسیدو څو ساعته مخکې چاپ شوې ده. هند په نړۍ کې د ګمرکي مقرراتو له اصلاحاتو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې له دې سره باید موازی موافقه وشي چې پر اساس پرمختیایي هیوادونه د سبسیډي او د غلې د زیرمه کولو اجازه ولري. د نړیوالې سوداګرۍ اداره یا WTO وایي چې که تر ټاکل شوی مودې یعنی د نننۍ پنجشنبې پورې د نړیوالې سوداګرۍ د اصلاحاتو موافقه ونه شي نړۍ ته به $3 تریلیون تاوان واوړي. کیری وویل چې هند باید په دې برخه کې د خند ایجادولو پر ځای مثبت رول ولوبوي. په دې برخه کې چې موږ په نړۍ کې له خپلو تجاري شریکانو سره کار کوو، هند باید پریکړه وکړي چې په نړیوال سوداګری سیستم کې چیري اوسېدل ورته مناسب دي. هند او امریکا تر دې پخوا په نړیوال سوداګری سازمان کې له یو بل سره لانجه کړې. واشنگتن وایي چې د هند مخالفت چې 1.5 میلیون تنو ته روزګار برابروي د موافقې د ناکامېدو سبب کیږي. ریوټرز خبري اژانس په جنیوا کې د هند سوداګری چارو د یو جګپوري چارواکي په قول ویلي چې هند سوداګری اسانتیاو رامنځته کولو ته ځان ژمن ګڼي، خو دا هیواد د خوراکي موادو د سبسیډیو د تضمین کیدو په برخه کې د پرمختګ پر نشټوالي اندېښمن دی. په جنیوا کې ډیپلوماټان وایي چې دوی خوشبینه نه دي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د هند په نظر کې د پام وړ بدلون راوستلی شي. کیری چې له هند سره د امریکا د ستراتیژیک ډیالوګ لپاره پرون ماښام نوې ډیلی ته رسیدلی، د لومړي ځل لپاره له صدر اعظم نندرا مودی سره ویني چې د می په میاشت کې د هند صدر اعظم غوره شو او شبنې وکړه چې د خپل هیواد وده به بیا لوړ حد ته ورسوي.
هند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه په مطلب سره رسیږو. د خبرونې دوهمې نیمه ته وړاندې ښځه او کورنی حقوق اونیس پروګرام درته خبرو، خو اوس په نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
په افغانستان کې د امریکا سرمفتشه اداره سیګار وایي په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د مخدره موادو پر ضد لګول سوي پیسې د پښتني وړ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادارت کړی چې وایي په وروستیو کې د افغانستان له خاورې څخه ور اوښتو طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې څخه لومړنۍ څلور ورځنۍ مسابقه په 15 دېرش منډو وګټله. فلسطیني چارواکي وایي چې پرون د شجاع د سیمې له ګڼې ګوڼې پر ډاک بازار د اسرایل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 160 نور ژوبل شول. یو امریکایي مخکښ ډیموکرات سناتور د اوکراین پاوسته د دفاعي مرستو ورکولو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ناوخته هند ته ولاړ دی. به هند وهڅوي څو د نړیوال سوداګری اصلاحاتو له موافقې سره مخالفت بس کړي. او اروپایي اتحادیه تیره شپه د هغو کسانو او تصدیو لست خپور کړ چې د روسیې پر ضد په وروستیو بندیزونو کې په نښه سوي دي. شذ او کورنی حقوق
د ازادۍ رادیو خوږو اوریدونکو په سلامونو او نیکو پیرزیانو مو د خزه او کورنی حقوقو د دې ونې خبرونې ته هرکلای کوم. کوربه ز یوسف خان زدرانیم او د ژمنې سره سم د دې خبرونې د لړۍ په دوام دا ونې په دې خبرونه کې د کورنی توتريخوالي په موضوعاتو خبرې کوو. د تل په چیر د عدالت د ټولو لپاره د دفتر حقوقي مشاور او مدافع وکیل روح الله حبیب زمونږ سره په سټوډیو کې ده چې دا موضوع له حقوقي اړخه وڅېړي او ستاسو اوریدونکو ځینې پوښتنې جواب کړی. حبیب صاحب زمون خبرونه ته په خیر راغله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زرم خبر سلامونه نیکی هله تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه خبر ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام وکیل صاحب. درنو اوریدونکو مخکې له دې چې د مدافع وکیل روح الله حبیب سره بحث پیل کړو، لمړی ستاسو قدرمنو ثبت شوی پیغامونه اورو چې د کورنی توتريخوالي د لمنځوړلو لپاره ځینې سپارښتنې لري.
زه غواړم چې خلک ته خپل حق وسپارل شي. د ښځو سره ډېر ظلم کېږي، باید هغه ته خپل حقوق د خپل حقوق د بشر حقوقو سره سم وسپارل شي. د ښځو سره ظلم ونه شي. هغه هم نن سبا رژیم نشته، مطلب هغه هم ستړي کېږي، د خاوندونه ورته ډېر فکر کېږي. باید د اوسله وکړي، ښځې نه هغسې ستړي کېږي لکه دی چې ستړي کېږي. بس خدای په مان.
لغمان نه خبرې کوم. دا یو ډېر ښه بحث ده که په دې رابطه د لوی او زوی نه پوښتنه وشي. امکان لري په دې ملک کې فسادونه او خفګانونه کم شي.
دغه ښځې دې په بدو کښې نه ورکول. دلته یې سړی را ولاړېږي، یو بل کس بیا د هغه خون یا زړي په بدو کښې ورکول کېږي. زما دغه پیغام دی.
السلام علیکم. زه نعمت الله پښتون د کندهار ولایت اخبارات ورسالۍ سره په تماس کښې یم. تاسو او پوښتنه کړې د هغې په باره کښې زما نظر لرې. موږ تاسو په ټولنه کښې ډېر داسې کورنۍ شته چې خپل زوی ته کوزده کوي یا یو لور یو ځای خرڅوي، نو دوی نه د دغه زوی سره سلا کوي نه د دغه لور چې خرڅوي د هغې سره سلا کوي. البته د دوی د خوښې پرته کوزه یو بل ته کوزده کېږي، نو هغه په راتلونکي ډېر شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي.
ښه، حبیب صاحب زمونږ د څو اورېدونکو پیغامونه وو. یو یې د مېړونو څخه د نیکو اخلاقو غوښتنه کړې وه، بل یې ویل چې په ځینو سیمو کې د بدو په بدل کې د خویندو او لورګانو ورکول تاوتریخوالی زیږوي، او دوه نور یې ویل چې د واده لپاره که د هلک او نجلۍ نه پوښتنه ونه شي نو دا ناسم دودونه د تاوتریخوالي باعث ګرځي. خو ستاسو په اند آیا په خپله دا پیښې تاوتریخوالی ده او که تاوتریخوالی څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې نه چې راشو د درې څلور موږ او تاسو د اورېدونکو نظریاتو ته چې پرې بحث وکړو، زه غواړم چې د تاوتریخوالي باندې لږ لنډ رڼایي واچوم، بعد له هغه نه به راشو په دې باندې. مطابق قانون دی موږ او تاسو تاوتریخوالی څه ته وایي؟ تاوتریخوالی د ښځې شخصیت ته، د خزه مال ته د خزه جسم ته د خزه روان ته زیان رسول. یعنی منګه تاسو ګوره ټول تاریخواله په څلور موضوعانو کې په څلورو بښو کې منګه تاسو سره دا خلاصه کړه. اولی منګه ولې zarar یا زیان رسول چیشته د خزه جسم ته، دویم zarar یا زیان رسول د خزه مال ته، دریم zarar یا زیان رسول د خزه شخصیت ته، څلورم هم زیان رسول یا ضرر رسول د خزی روان. دغه څلور حالتونه که د خزی باندې مثلا تحمیلیږي یا مثلا په خزی باندې دا تطبیقیږي، دا چې د خود په خود دا چې راځي شامل تاوتریخواله کی او دا د خزی پر وړاندې تاوتریخواله ده. راځو د دې ورونو په نظریاتو باندې بحث وکړو چې دوی ویلي دي. اول موږ تاسو یو ورور ویلي چې که چیرې په وخت د واده کې د ښځې او د هلک او د نجلۍ رضایت په نظر کې ونیول شي، دا خپله سبب د تاوتریخوالی ده. دقیقا وروره، که چیرې موږ او تاسو په دې ښه پوهیږو، که چیرې یا د هلک رضایت نه وي او یا هم د نجلۍ رضایت نه وي واده لپاره، بله دنه دی مثلا په شکل د اجبار غوندې یا په شکل د جبران غوندې دوی مثلا واده کوي یا په زور په شکل د زور باندې دوی واده کوي، سره یې دی آینده دې واده هیڅ وخت هم ښه نه وي او ښه آینده به دوی ونه لري. ولې به یې ونه لري؟ په دې خاطر چې دوی توافق د نظر نه لري، آینده کې به دوی سره په ډېر اندکو خبرو باندې یو بل سره به دوی سره شخړه کوي، جنجال به کوي او بالاخره باعث به دوی کېږي چې دوی دواړه سره یو بل په وړاندې به چی وکړي، خشونت وکړي یا هم تاوتریخوالی وکړي، چې بالاخره نتیجه به یې چی شي. د نتیجه به دای چې دوی کور به ډېر په ساده شکل باندې به له منځه ځي. د بل ورور چې ده ویلي چې مثلا بعضې وخت نجونې په بدل کې ورکول کېږي، چې دا خپله سبب د تاوتریخوالی کېږي. دقیقا وروره، بد ورکول یا جلۍ په بد کې ورکول دا خپله مطابق د موږ تاسو قانون په صراحته توګه باندې ویلي دي چې دا چی دی؟ دا تاوتریخوالی دی او دا سبب ګرځي چې کوم څوک چې مثلا خپل لور یا خپل خور یا خپل مور مثلا په بد کې ورکوي، په آینده کې هم دا سړی هم دا کوم سړی چې مثلا دا په بد کې اخلي، دا ټول سره چی کېږي؟ مطابق د دغه قانون دی مجازات کېږي او دې ته ډېره لویه جزا ورته په نظر کې نیول شوی دی. هدف دا دی چې هېڅکله باید خلک کوشش ونه کړي چې مثلا که جرم یو سړی کوي، د بل چا د جرم د له منځه وړلو لپاره یا د بل چا د جرم مثلا د اصلاح لپاره یا دریم سړی چی کوي قرباني کوي یا دریم سړی مثلا دوی غواړي قرباني کوي، په دې خاطر چې ښځه یا جلۍ مثلا څه ګناه لري چې د خپل د ورور یا خپل د ورور یا مثلا خپل د تره دوی په جرم کې دی قرباني کوي. نه وروره، هم د شریعت له نگاه نه دا حرام دی، هم د قانون له نگاه نه مثلا دا جواز نه لري. یعنې د ټولو نافذه قوانینو د اسلام د دین له نظره بد ورکول چی دی؟ حرام او مطلقا منع. دریم ورور موږ تاسو وایي چې دغه نیک اخلاق د فامیل په منځ کې یا د کورنۍ په منځ کې دا هیڅ وخت د تاوتریخوالي باعث نه ګرځي. دقیقا وروره، که چیرې په فامیل کې، که چیرې مثلا په کورنۍ کې ښځه او میړه ډېر ښه حسنه او نیک اخلاق یو بل ته سره ولري، یعنې د خپل یو د بل حقوقونه دی خبر واوسي، مثلا یو بل ته سره دی احترام کړي، انشاءالله چې دوی په منځ کې به هیڅ وخت هم د تاوتریخوالي موضوع منځ سره نه شي. خو که چیرې دوی خپل په منځ کې سره د حقوق په نظر کې ونیسي، یو بل ته سره احترام ونکړي، مثلا یو بل باندې مثلا ظلم یا فشار راولي، دلته ده چې خود په خوده سبب د شخړه کېږي، سبب د جنګ و جنجال کېږي، سبب د چی کېږي؟ سبب د تاوتریخوالی کېږي. بالاخره نتیجه به هم چی؟ نتیجه به هم دوی تر سره به د کور له منځه ځي. په دې اساس دوی داسې څونه چې کولی شي کوشش دی وکړي چې خپل په فامیل کې، خپل په ژوند کې د تاوتریخوالي نه کار وانخلي او بل ته سره احترام کړي.
ډېره مننه وکیل صاحب، تاسې زموږ د اوریدونکو په سپارښتنو باندې رڼا واچوله. خو که لږ علمي بحث وکړو، نو کوم موارد تاوتریخوالی ګڼل کېږي؟
ډېر ښه سوال مو کوو. ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون تقریبا 22 مورد ټاکلي دي چې دا ټول چی دي؟ د تاوتریخوالي سبب ګرځي او دا خپله هغه جرایم دي چې دا په قانون کې ټاکل شوي دي، هغوی ته هم مجازات هم ورته ټاکل شوي دي. زه غواړم چې دغه دوی باندې داسې یو سطحي بحث وکړم چې هر کومه تاسو په بېلبېل شکل باندې واضح کړم.
مهرباني.
اول جنسي تیری دی. جنسي تیری خپله چی دی؟ تاوتریخواله دی. دویم فحشا ته مجبورول، که چیرې یو سړی یو ښځه مجبوری فحشا ته، دا خپله چی دی؟ تاوتریخواله دی. دریم یو ښځه مثلا متضرره ده د چی شنه؟ د تاوتریخواله نه. که چیرې یو سړی غواړي چې د ده د نوم او د ده دا هویت افشا کړي یا مثلا دا ثبت کړي چې بدون دې نه چې ده اجازه وي او د ده شخصیت ته هم ضرر ورسوي، دا چی دی؟ دا تاوتریخواله دی. څلورم اور ورته کول، یا د کیمیاوي زهري او یا نور موادو سره مثلا استعمالول چې دغه استعمال په اساس باندې د ښځې ته چی شي؟ ضرر ورسي یا زیان ورسي. ځان سوځول یا ځان وژنې او یا د زهري موادو یا نور زیان رسوونکي موادو د استعمالولو ته مجبورول، یعنی لکه دغه موارد کې یو سړی یو ښځه مجبورې نو دا چې دی دا تاوتریخوالی دی. شپږم مجروحول یا معلولول، په طور د مثال یو سړی په ښځې باندې فشار راوړي یا مثلا په داسې رقم ته یې مثلا وهي یا ټکوي چې د هغه په وجود کې مثلا جرحه راځي یا زخم پیدا کیږي یا هم د ده مثلا یو عضو د وجود له منځه ځي یا معیوبېږي. اووم وهل او ټکول، فقط وهل او ټکول کوي چې دغه وهل او ټکول په اساس باندې د ښځې په وجود کې بعضې علایم چې مثلا شینوالی یا توروالی منځته راځي. که چیرې دغه حالتونه منځته راغلل او ډاکټر نظر ورکړ دا تایید کړه دا شی دی دا تاوتریخوالی دی د چا د ښځې په وړاندې. د واده په منظور یا بهانه پیرل او پرولر، مثلا بعضې خلک دي د واده په معنی مثلا ښځې سره واده کوي بیا پاسته د پس له واده نه هغه ښځه وړي خرڅوي، دا خپله چی دی دا جرم دی. په بدو کې ورکول، لکه چې موږ مخکې موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو، که چیرې یو سړی اخلي مثلا د خپل د ورور یا خپل د زوی یا د ځان لپاره خپل لور یا خپل خور یا خپل مور په بدو کې ورکوي دا چی دی دا خپله جرم دی، دا مرتکبی نه دی، ځان ته ډېر لوی مجازات لري دی په دې باندې تطبیقیږي. اجباري نکاح، په تو د مثال ښځه هم رضایت نه لري اوله کم، که چیرې مثلا ښځه رضایت ونه لري او یې د ښځې پلار ورور یا نور خپلوان غواړي دی په زوره په نکاح ورکړي دا چی دی دا خپله تاوتریخوالی دی. د واده له حق او یا د مېړه د غوره کولو له حق څخه منع کول، په طور د مثال دی موږ تاسو په ټولنه کې ډېر رواج دی، کله چې مثلا یوه ښځه کونډه کېږي نو ده ته د خپله د قوم یا مثلا د ده خسرګنۍ ده ته وایي چې ته حق نه لرې چې ته د بل چا سره واده وکړې، ته مجبور شي د موږ د ورور په نوم کښېنې او یا هم ته مجبور شي د موږ له فامیله باید د یو چا سره واده وکړې. چې دغه خپله ګوري دا چی دی دا تاوتریخوالی دی دا جرم دی. که چېرې هر څوک دغه تاوتریخوالی د ښځې په مقابل کې مرتکب کېږي دا چی دی دا سړی مجازات کېږي دا مرتکب تاوتریخوالی شوی. د قانوني سند پښپړېدو د مخه نکاح، په تور د مثال بعضې وخت موږ تاسو په ټولنه کې دا هم ډېر مروج دی چې نجونې چې ډېر په کم عمر په ډېر کم سند باندې چی کوي نکاح ته ورکول کېږي، چې مطابق د دغه قانون دا عمل چی دی دا جرم دی. که چیرې یو سړی مثلا د نجونې چې مثلا خپل قانوني سند ته نه یې رسېدلې د نکاح په عقد باندې ورکړي نو هغې مطابق د دغه قانون د تاوتریخوالي باندې چی کېږي مجازات کېږي. شکنځل، بعضې وخت موږ تاسو دا هم ډېر موږ تاسو په ټولنه کې مروج دی چې ښځو ته ډېر شکنځل زل کوي، مثلا د مېړه له خوا نه ښځې ته ډېر ښکنځل کوي ډېر بد ورته ویل کېږي دا خپله چی ده دا خپله تاوتریخوالی ده. یا د ښځې تحقیرول، مثلا ته تحقیر چې ته خبرې مه کوه ته چپ شه، مثلا هغه شخصیت ته صدمه رسوي. او یا هم تخویف، یعنی هغه ډاروي. څوارلسم ځورول یا ازارول او اذیت، په طور د مثال دا موږ تاسو په ټولنه کې ډېر مروج دی، حتی خصوصا په مثلا په لویو لارو کې په محلاتو کې په دفاترو کې دغه ساحاتو کې اکثرا ښځې ډېر ازاري، ښځې ډېر ځوروي. دغه ځورول او دغه ازارول چی دي دا خپله تاوتریخوالی دی چا په وړاندې د ښځې په وړاندې. اجباري یوازې پرېښودل، په طور د مثال دا هغه وخت کېږي چې اکثرا مېړونه خپل ښځې ته اجازه نه ورکوي چې ښځه لاړ شي خپل د اقاربونه هغه محرم اقاربونه چې وکړي لیدنه او کتنه وکړي، ورته اجازه نه ورکوي چې دی لاړ شي خپل د مور پلار سره مثلا خپل د مور پلار زیارت وکړي یا خپل د هغه محرم اقاربونه لیدنه کتنه وکړي. دته څه وي؟ دته اجباري یوازې پرېښودل یا انزوایي. که چیرې دغه عمل هر څوک مرتکب کېږي نو مطابق د قانون چی دی جرم دی او مجازات کېږي سړی. د مخدره موادو د احتیاط ته د ښځې مجبورول، بعضې وخت هم موږ تاسو بعضې معناتوخې کې بعضې کورنۍ شته دي چې خپل ښځې مجبوري چې مخدره مواد وڅکي، یا مجبوري چې دا محتاج چې وایي چې په هغه ښځې باندې دوی ډېر ښه کار وکړي، یعنې ډېر پرې فشار وشي، دوی محتاج په محتاج حالت کې دوی په ځان نه پوهېږي نو دوی باندې ډېر کارونه فشارونه راولي. دغه محتاجول په موادو مخدر دا خپله چی دی دا تاوتریخوالی دی. په ارث کې له تصرف څخه منع کول، بعضې وخت دا هم موږ تاسو په جامعه کې ډېر لیدل شوي دي او ډېر شته دي چې کوم وخت چې ښځه ځي خپل کورنۍ نه یا خپل مثلا د فامیل نه خپل د میراث غوښتنه کوي نو ده ته د فامیل له خوا نه ډېر سخت ځوابونه ورکول کېږي. ورته ویل کېږي که چیرې ته د موږ نه میراث وغواړې نو ته د موږ نه د قطع رابطه باید ته موږ سره وکړې، نو ته موږ ته نور مړه شوې، موږ اصلا نور تا په نوم خور نه لرو، یا موږ اصلا تا په نوم مور نه لرو، یا مثلا دا موضوعات یادوي. در حال چې دا حق په قرآن کې په قانون کې ډېر په صراحته توګه باندې واضح ټاکل شوی دی. اوس که چیرې دا ممانعت هر څوک وکړي نو دا موضوع چی دی دا تاوتریخوالی دی. په شخصي مالونو کې له تصرف څخه منع کول، په طور د مثال بعضې وخت ښځې ته اجازه نه ورکوي چې ځان ته مثلا کور ولري، ځان ته مثلا موټر ولري، ځان ته مثلا اجناس و زندگی و مثلا مال ولري. دلته که هر څوک دغه ممانعت کوي مطابق د قانون دا چی دی دا تاوتریخوالی، در حال چې په اسلام او قوانینو کې موږ تاسو ښځه هم حق لري لکه نور وایي مال ولري، ملکیت ولري، دار شتمنۍ ولري، هر څه ولري. د ښوونې تحصیل، کار او روغتیا خدمتونه د لاسرسی حق څخه منع کول. بعضی وخت بعضې کورنۍ شته دي چې مثلا خپل لور ته یا خپل مثلا خور ته اجازه نه ورکوي چې هغه چې وکړي ښوونه وکړي، یا مثلا هغه ته اجازه نه ورکوي چې مثلا هغه خپل د تحصیلات تکمیل کړي، یا مثلا هغه ته اجازه نه ورکوي چې مثلا هغه کار وکړي، یا مثلا هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه لاړ شي د صحي خدمتونو نه چې وکړي استفاده وکړي. که هر څوک دغه ممانعتونه کوي، دا چی دی؟ مطابق دغه قانون تاوتریخوالی دی او سړی مجازات کیږي. اجباری کار بعضی وخت موږ تاسو دام په بعضو ولایتو کې شته چې جبران په ښځو باندې کار کوي. دغه جبري کار په ښځو باندې دا چی دی؟ دا تاوتریخوالی دی. او اخري مورد هم دا دی چې بعضی وخت یو سړی مثلا باوجود دی چې مثلا عدالت نشي تامینوی، نفقه نشي ورکوی، او د اوله ښځه هم صحت لري، مثلا انین نه دی، مثلا مریض نه دی، دایزي باوجود دغه موضوعاتو نه هیڅ مشکل نشته، دا چی کوي؟ دویمه ښځه کوي. دلته هم که چیرې د دویمه ښځه کوي دا دغه شرایط په نظر کې نه نیسي، نو دلته مطابق د قانون دا چی دی؟ دا سړی تاوتریخوالی کړی او دا مطابق دې قانون مجازات کیږي. او یو مورد بل هم دی چې نفی قرابت. بعضی وخت په دې خاطر چې بعضې کورنۍ وایي چې مثلا د ما خور یا مثلا د ما لور مانه د میراث دعوه ونه کړي، نو بیخي د هغې د قرابت نفیه کوي، ورته چې دا بیخي د ما لور نه دی، بیخي دا د ما خور نه دی. په دې رقم که هر سړی دا کار کوي، نو مطابق دغه قانون هغه ته مجازات ټاکل شوي دي او دا سړی مجاز.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب، تاسو د تاوتریخوالي هغه موارد ډېر په تفصیل سره بیان کړه، او حتما د ازادي راډیو اورېدونکي په دې پوه شول چې کوم موارد دي چې تاوتریخوالی ګڼل کی. خو یو سوال، د هر مورد لپاره بېله سزا ټاکل شوي که نه؟ د تاوتریخوالي ټول موارد په یوه سزا کې شامل دي؟
دقیقا دغه 22 موارد ته هر مورد ته بیل سزاګانې لري، بیل جزاګانې لري، هر د هر جرم په تناسب باندې چې مثلا څونه یو جرم شدید دی او څونه خفیف دی، دغه د جرم د شدت او د خفت په اساس باندې دې ته جزا ټاکل شوی دی، ته جزا مجازات ورته تعین شوي دي. که چیرې هر جرم سړی مرتکب کیږي، نو مطابق د هماغه جرم باید دا سړی مجازات شي، یعنې داسې نه ده چې دغه ټولو ته یو جزا وي.
په دې صورت کې ماتمن ښځه باید عریضه شي، محکمې ته لاړه شي او هغه جرم ثابت کړي.
دقیقا کله چې یو ښځې باندې تاوتریخوالی کیږي، او هغه اوله مثلا کوشش کوي چې خپل فامیل کې دا موضوع حل کړي، مثلا خپل د سپینګیرو له طریقه، خپل د مشرانو د لویانو له طریقه دا موضوع دې مطرح کړي، تر څو دا موضوع له منځه لاړ شي چې دا په څه دلایلو باندې د میړه په دې باندې تاوتریخوالی کوي. که چیرې دغه موضوع د خپل د منځ د کورنۍ د منځګړیتوب له طریقه دا حل نه شو، دا موضوع دې په منځ کې حل نه شو، یعنی اخرین چې دا نور نو لاره د ښځې ته نه وي، نو اوله قدم کې دا حق لري چې راشي مثلا پولیسو ته، که چیرې پولیس نه نو څارنوالۍ ته. کله چې دی خپل عارض شو، بعد د عارض کېدو نه د ته دوسیه ترتیبیږي، د قضیه لیږل کېږي محکمې ته. کوم سړی چې په ده باندې تاوتریخوالی کړی، هغه مورد مطابق د دغه قانون سزا ورته ټاکل کېږي او مجازات کېږي. او که چیرې خپله ښځه هم په داسې یو حالت کې چې مثلا خپله دغه شکایت خپله ونه شي کوی، خپله مثلا ورته څوک اجازه ورنه کړي، مثلا په داسې یو حالت کې چې مثلا د کور نه وتلی ونه شي، مثلا ډېر پې باندې دغه زندگی پې باندې ډېر زیق وي، دغه حالت کې د ښځې اقارب هم کوی شي چې راشي محکمې ته، او هغه څارنوالۍ ته یا پولیسو ته رسي چې د ما په دغه خور یا د ما په دغه لور یا په ما دغه مثلا ښځه چې فلان ځای کې دی دغه نه پې باندې تاوتریخوالی دی. زه غواړم چې تاسو لاړ شي دا موضوع بررسي کړي، بعد لغنه هم دولت دې موضوع نه چی کوي، بررسي کړي، دا قضیه تعقیبوي.
ډیره مننه وکیل صاحب. د ښځې او کورنۍ حقوقو په اړه خبرونه کې موږ معمولا د یوې ښځې سره چې اتمن ضرر یې لیدلی وي خبرې کړې وي. دا ځل بیا یوه ښځه غږوو او وروسته د دې په خبرو باندې روښنایي اچوو.
مهرباني.
دغه اول کلونه چې وه هغه آرامي وه، بعد هغه څخه زما د خوښې او دندرور د دوی د خوا څخه ډېر مشکلات پیدا شو، چې زما سړي ته به یې ویل چې دا که به ما هغه کار کړی و که به مې نه و کړی، دوی به ویل چې دې داسې کارونه کړي، او هغه به وهل ورته کول، ډېر د کور اوضاع به خراب و، هر ورځ به جنګونه په کور کې بېځایه مداخلې وې. ما به هره خوا رااخیسته چې زه به احترام کوم، او دغه د کور اوضاع به جوړه سي، بیا هم دوی نه غوښته چې د کور اوضاع جوړه سي، نو زه به ډېر د دې څخه مایوس کېدم. هغه زما اولادونه چې دنیا ته راغله، هغه هم د دغه وضع څخه به د پلار سره بیا بد راتلله، نه به یې خوښېده چې خبرې ورسره وکړي. ولې زه مور وم، دوی مې ساتلي وو، غټ کړي مې وه، او دوی به ویل چې زما پلار ولې داسې دغه کوي، او پلار یې هم دغه فکر نه درلودلی چې زه باید په دې کور یا په دغه خانوادګۍ کې آرامه فضا راولمه. اولادونه مې هم ډېر په خوشنط را لوی سوله و، اما ته به د احترام په سترګه نه کته، یا خپل نیاته ته دا خاطر چې دوی بې ځایه مداخلې کولې، حتی دسی وقت رازی چی پدی که بازی فامیلو ندی چی مرگ پشکی رازی شد مرکی ری یا میره دا من زیزی دا شدی دا کورانی چی یا ارور یا پلار دی اگه خپل لور گوری چی دی سر خوشنات که اگه راولالی ری خپل زوم یا واجنی یا دا بای نیولی نو دا فامیلو ندیر دا سی جنجالو نورتا پیدا کی ری
خاقل عبیب سیب تاسو دا دی خور غگ واوری دو دا دی پچارو که دی سرگانه مداخله دا دی سبب شوی چی دی خور جوان تریخ شی یعنی چو ویلی شی چی کورانه باید چی دول چلند وکڑی
دی خور چو موردو تا اشاره وکا اولی دا ویلی چی پا اولی که دی دیر خور جوان دو بیا ویلی چی بعد اغینا ایده دی خواش او ایده دی اندرور پا دی مداخله پا اساس بانده وی میده با پده بانده مثلا تا ایده پا مقابل که باید تاو تریخواله کو او دی بای وحا و تکو بای دقیقا کچیر منگو تاسو دی قانونی و شریل لحا زرعی شو هیچ سوک حق نلری چه دی خز پروانده تاو تریخواله وکی دا پا دی مانه دا چه یعنی کله چې یو خزه یو سړی واده کوي او خپل کور ته راولي دا په دې معنا نه ده چې د مثلا خدای ناخواسته ځان ته وینځه راوستی ده نه هغه یو انسان دی هغه حق لري حتی مطابق د قانون د ته باید بیل کور ورته ونیول شي مثلا نفقه ورته په نظر کې ونیشي لکه موږ تاسو په نورو خپرونو کې په دې بحث وکړو هغه ځان ته ډېر مستقل حقوق لري یګانه موږ تاسو عامل نننی د عرف د لنګانه د رسم رواج لنګانه هم دا ده چې اکثرا دغه ګډ ژوندانه کې د اکثرا د مداخله د مثلا د بل اعضا او د فامیل د دوه نفرو چې مثلا دغه ژوند سره مثلا نوی ژوند مثلا جوړ شوی یا مثلا د سابقه مثلا ژوند خې بالغنه د دوه نفر په ژوند کې مداخله کوي دغه ټول چې دغه ټول تاوتریخوالی دی چې خلک مرتکب کیږي بنان په دې اساس باندې خلک د ډیر کوشش وکړي چې د دوه نفرو په ژوند کې د اصلا مداخله ونه کړي که چیرې د خپل ژوند مختوځي که چیرې دې په منځ کې څه مشکلات پیدا کیږي برعکس باید دغه خلک دغه ایدې دغه قایره په دې دغه د فامیل اعضا باید دای کوشش وکړي چې دغه تاوتریخواله له منځه یوسي نه چې د سبب دغه تاوتریخواله دغه دوه نفر په منځ کې وشي دا کوشش باید وکړي دا ډیر د آیت د قران دی په دې مورد کې چې تاسو مثلا کوشش وکړي کچیر د دوه نفر په منځ کې تاوتریخواله څه مشکلات نو تاسو دې په منځ کې کینی او دې موضوعګان دې په منځ کې حل کړئ دا موضوع ډیر په سرعت ور شوې ده ولی بد وختونه موږ تاسو په ټولنه کې دا موضوع ډیر شته چې مثلا بعضی وخت خواخي مثلا بعضی وخت اندرور دې ټول چې کی خپل دی زوی یا خپل دی ورور په ژوند کې ډیر مداخله کوي چې دغه سبب ګرځي چې بعضې تاوتریخواله شي دغه تاوتریخواله بل اخر سبب دی ګرځي چې دوی دغه کورنۍ چی شي لمینځل شي او دا تاوتریخواله حتی داسې وختونه کیږي چې مثلا بعضې دښمنۍ د دوه قوم یا د دوه کورنۍ کیږي
وکی صاحب دې ښځې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اولادونه یې د دې د خسرګانۍ یا همدارنګه د خپل پلار په وړاندې یو ډول عقدا نیولې ستاسو په اند کورنۍ تاوتریخواله د اولادونو په روحیې او عاطفې څه اغیزه لري یعنی د یو ښځې سره ناوړه چلند د ټولې کورنۍ ژوند ته څه صدمه رسولی شي
دقیقا کله چې د دوه مثلا د ښځې او د مېړه ترمنځ دغه تاوتریخوالی دا په اولادونو باندې ډېر بد اغېزه لري هم تر دې پورې چې دغه اولادونه کله چې مثلا خپل بیرته خپله ټولنه ته مثلا خپل ټولنه کې لویږي دوی خپله د تاوتریخوالي په فضا کې لوی شوي دي نو دوی خپله داسې خلک دي چې مثلا دایما د نورو په مقابل کې به تاوتریخوالی کوي یعنې د نورو مقابل کې به دوی زشت عملونه به مرتکب کیږي او همدارنګه بعضې وخت داسې امکان لري چې مثلا یو نوه داسې عقدمندانه برخوردونه یعنی په اوغدو سره دی لوی کلچ دی اوغدو سره لوی شونه حتی امکان لري چې دی خپل بایز دی بعضی ارتکاب دی بعضی جرایم وشي دا ټول چې دی دا ټول نه یعنی هغه بد غیزی چې په ماشومان باندې دا تحصیل لري او حتی بعضی وخت د ماشومان ته د ذهنن د دې شاته پات کیږي یعنی د خپل دغه د امسینین او مثلا د خپل دغه د امزولونه د شاته پات کیږي په دې خاطر د ذهنن آرام نه ذهنن د ناراحتي کلچ کور ته راځي تو تاریخواله د پن تاثیر دی نو د تعلیم ته مثلا ښه توجه کینه درس توجه کوي مثلا هغه اخلاق ته توجه کوي خو د یو شي ته متوجه چې څنګه اوس باندې ما مور پر بیا به څنګه سره شخړه کوي څنګه به سره مثلا توتري خواري کوي دا ډیر بد غیز لري ما ټول کورانو ته وختانه چې ډیر احتیاط وکړي خپل پر ژوندانه کې ډیر احتیاط نه دي کار او خلی چر سوځو خو با سعادت او ډیر خوشاله ژوند دی ولري هیڅ وخت د توتري خواله نه کوي به خصوص دی اولادو په مخ کې خو بیخي به تونه کی
او خغلی حبیب صاحب تاسو مخ کې او هغه وخت چې تاسو موارد بیانول چې دا موارد توتري خواله ګڼل کیږي تاسو ویلی چې د افغانستان اساسي قانون یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د هر مورد لپاره که چیرې څوک د تاوتریخوالي سبب ګرځي سزا ټاکلې خو اسلام په دې اړه څو وایي
لکه څنګه چې موږ تاسو ویل مخکې چې موږ تاسو ټول قوانین اغسل شوي د اسلام نه دي او اسلام هم تاوتریخوالی غندي او د اسلام له نظره هم تاوتریخوال منه دی ولی موږ تاسو قوانین چې بعض مواردو کې آینده کې به انشاءالله په راتلونکي کې د موضوعاتو باندې مجربه جریان لري انشاءالله دا موضوع به خدای دې وکړي چې حل شي چې بعض موارد د قانون د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی منع قانون بعض مواردو کې د اسلام سره لږ څه په ټکر کې دي
مدافع وکیل ښاغلی روح الله حبیب صاحب په کورنۍ کې ډېر ځله د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو سبب د یو بل د حقونو نه پیژندل دي د ازادي راډیو څو اورېدونکو په دې اړه پوښتنې پریښي د خپرونې په دې برخه کې د دوی ثبت شوي پیغامونه اورو او ورپسې ستاسو ځوابونه
مهرباني
السلام علیکم السلام السلام
پیغامونه هم اوریدو مخکې لدې چې زه بیا تکرار کړم تاسو د دوی سوالونه نوٹ کړئ نو مهرباني
ډیره مننه د عبدالله ورور په ځواب کې وایم چې هغه ویلی چې زه د ما د واده 12 کاله کې په دغه 12 کالو کې د ما ښځه مریضه ده او په دغه تقریبا 12 کالو کې ما پاکستان کې په هندوستان کې په کابل کې دایمه د تداوی لاندې نیولی ده او تر اوسه ښه شوی نه ده او د مریضي مو خوده چې لیونتوب دی او نور دا سوال اخیره کې دا وکړ چې نور څه حق د ده په ما باندې پاتې ورور لکه څنګه چې تا د جیران مونږ ته ویلې کور دې ودان خیر وسي ډېر لوی نیکی دی د ښځې په حق کې کړی دی او بال له غېنم هم ته یو حق دا لرې چې نو ته ښه پوهېږې نو چې ډاکټرانو که چیرې تا ته جواب درکړي چې د تا ښځه نور نه ښکېږي اول خو ته دا حق لرې چې ته بل واده وکړې او په دویم موضوع باندې د دغه ښځې د ښه ساتل او ښه پالل هم تا د یو مسؤلیتونه دی ته باید په دغه باقي عمر کې تا ته ښه معلومه ده چې دا ښځه اوس مصاب یا مثلا د عصبي تکلیف لري او که چیرې مثلا ته دا خوشې کې یا پرېږدې مثلا یا مثلا په دې اخره کې خو طلاق دا ګوري ام خزی ته مثلا ډیر به ضرر رسیږي ام تا به هم نس نو دا ډیر ښه کار به چې ته د بل دینه د خزی نه چون دا یو مریضه خزه ده دینه ښه پالنه او ښه ساتنه کې دا ته ډیر نیک عمل وي خدای به تا ته په مقابل کې ډیر اجرونه او ثواب درکړي موږ ورور چې لغزنی سر غزنی ته تماس نیول او پښتنه دا و چې زنانه په مردانه سو حقوق لري او برعکس مردانه په زنانه څه حقوق لري په ورته وخت کې موږ تاسو یو خور هم عین پوښتنه کړه چې موږ غواړو چې په دواړو ته یو ځواب ورکړم دا یو سلسله خو چې ښځه په نر او نر په ښځه باندې بعضې خود چې اسلام او قوانین دي موږ تاسو دا مخکې له مخکې مثلا ټاکلي دي او تعین کړي دي چې زه غواړم د مثال په توګه یو څو دانو د حقوقونه تاسو ته نوم واخلم په تور د مثال یو مشترک حقوق دي د ښځې او د نر ترمنځ یو مثلا بیل حقوق دي چې ښځه ځانته حقوق لري او مېړه ځانته حقوق لري اول موضوع احترام دی احترام د دواړو طرفانو حق دی په تور مثال ام ښځه باید میړه ته احترام وکړي او د یو انسان په سترګه د ښځې په سترګه ورته وګوري او بل طرف بل لوري ته ښځه هم باید خپل میړه ته هم احترام وکړي او ته هم د یو انسان په سترګه وګوري بعضې وخت کې بعضې خود چې مثلا یوازې د ښځې په نر په مردانه باندې دي چې په تور مثال د نفقې حق دا حق دی چې باید نفقه په ډېر ښه توګه باندې ډېر په ښه شکل باندې مطابق د اسلام او مطابق د قانون دغه میړه خپل ښځې تاور کې چې هغه شامل دی هغه څلور بخشونه دي چې موږ تاسو په تېرو خپرونو کې په دې باندې بحث کړی دی بل حقوق چې ښځه په خپل میړه باندې لري هغه دا دی چې مثلا ورته ښځې ته اجازه ورکړل شي تر څو دی لا ډېر په ښه توګه مثلا د جایز مقاصدو باندې لا چې خپل د محارمو نه مثلا خپل د اقاربو نه سره لیدنه او کتنه وکړي او برعکس دې خواته ښه میړه هم په خپل ښځې باندې بعضې حقوق لري چې هغه حقوق مثلا دا دی چې مثلا ښځه خپل د میړه د شرعي اوامرو نه باید اطاعت وکړي یعنې غیر له شرعي شرعي مقاصد څخه مثلا بیرون ته ونوزي مثلا دغه عمر شرعي مقاصد نه اطاعت کی او هغه ته تمکین وخی دغه حقوق دي چې د سره احترام کوي او بل تر سره ښه اخلاق سره ان شاء الله چې د ژوند سره ډیر ښه شکل باندې مختلط
ډیر مننه وکي سپ نو د ازادۍ رډو درنو ورېدونکو زمونږ د خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي او زه یوسف زدران درنه اجازه اخلم هر چیرې چې یاست له تاوتریخوالي خلاص او خوږ ژوند ولرئ د خدای پامان
چی خواهش گفت یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کجای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام نمی فهمی که در بلوی گرگت نیو کلو هم جنگ بوده دارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چه مدام
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهاییست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پوری